Dust.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په اوله خبري مجله کې اوري چې د باغ چارواکي وایي د هند پر قونسلګري د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره سوی دی. ولسي جرګې پرېکړه کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال ادعاو د ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته هیات لیږي. خو تر څه مخکې له فرشتې جلال زین خبرونه اوري.
په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپل اساسي قانون دی وویاړي، ځکه د په وینا د قانون د اساسي حقونو د مراعات لپاره د نړۍ په ډیرو غوره قوانینو کې دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. او شمالي کوریا نن اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره د خپل نوي هایدروجني بم وړه نمونه وازمویله. پوره خبر نو واوري. د په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې تازه ترلاسه معلومات څرګندوي چې په دې ولایت کې د هند پر قونسلګری په حمله کې د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لاس دی. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د معلومات د امنیتي دلایلو پر اساس سملاسي له مطبوعاتو سره نسي شریکولای.
د څرګندوي چې د معلوماتو د بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړو. نښې نښانې او پیامونه چې په اردو ژبه لیکل شوي دي دا ښایي چې برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره شوی دی.
په هند کې د افغانستان سفیر وویل چې د حمله د افغانستان او هند د خلکو د ګډو دښمنانو کار دی او د دواړو هیوادونو اړیکې لا ټینګوي. په حمله کې هندي ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله همدا شیبه په شارجه کې د زمبابوې د کرکټ له ټیم سره پنځمه او وروستۍ مسابقه لري. دا د افغانستان او زمبابوې ترمنځ په یو ورځنۍ پنځو مسابقو کې وروستۍ او برخلیک ټاکونکې لوبه ده. د دې مسابقې ګټونکی به د دغو نړیوالو مسابقو د لړۍ اتل اعلان شي. د ازادي راډیو په خپرونو کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. راډیو رسره اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اساسي قانون د تصویب د لمانځنی د اونۍ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغانان باید په خپل اساسي قانون وویاړي، ځکه د په وینا دغه قانون د انساني حقونو د مراعات لپاره د نړۍ په ډیرو شو قوانینو کې راځي. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله نن ویل شوي په تېرو زمانو کې به معمولا د حکومت کولو حق د هغه چاو چې توره به یې تر نورو ښه چلوله. خو د اساسي قانون یو اصلي مقصد دا دی چې د خلکو او دولت رابطه د حاکم او محکوم د رابطې له شکل راوباسي او د متقابلو وجایبو او حقونو د قرارداد بڼه ورکړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د دې کمیسیون ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره وړاندیزونه هم شوي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری نن وویل چې د سعودي عربستان او ایران د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره منځګړیتوب ته تیار دي. جعفری نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې سعودي عربستان په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو او تهران د هواري هڅه کوي.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش آفرینی و ایجاد تشنج در این
دی وای موږ مخکې هم باور درلود او لا هم په دې باور یو چې د ناکراری او رامنځته کول د قدرت نه بلکې د کمزوري نقشه ده. د ایران حکومت په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام وغندل او په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې دواړو پیښو وروسته د سعودي او تهران ډیپلوماټیکي اړیکې خرابې شوې دي. دا یو بل خبر لمخې په بحرین کې چارواکو نن ویلي چې و تروریستي کړې شنډه کړې چې له ایران سره یې اړیکې درلودې او په دې هیواد کې د تروریستي حملو دسیسې جوړولې. د کړې چې د بحرینی چارواکو د ادعاو پر اساس د ایران له انقلابي ګارد سره یې اړیکې درلودې پلان درلود چې په بحرین کې خطرناکې بمي چاودنې وکړي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بحرین دولت د ایران او سعودي عربستان د سیاسي لانجې څخه وروسته له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط وشلول. شمالی کوریا نن اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره د خپل نوي هایدروجنی بم وړه نمونه وازمویله. د ایران تر هغه وروسته وشو چې یو شمېر هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي ازموینو ځای ته د خفیفې زلزلې خبر ورکړ. که چیرې د شمالي کوریا د ایران تایید سوه، دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر بندیز تیری ګڼل کیږي او د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره د دې هیواد یو بل ګام څرګندوي. شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن له پیونګیانګ په خبرونو کې وویل
جوچه پیگو 2016 ایرول یوگیل یولشی
زموږ د هایدروجنی بم اوله ازموینه نن سهار په 10 بجو په بریالیتوب ترسره شوه. د شمالي کوریا دا کار د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د امنیت شورا، جنوبي کوریا او جاپان نن د دې کار د ځواب موندلو لپاره بیړنۍ غونډه رابللي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي دا ازموینه یې هیواد ته جدي امنیتي ګواښ پیښوي او په هیڅ ډول نسي منل کیدلی. او د جرمني حکومت نن وویل چې 12 لکه کسانو تیر کال په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې چې 40% یې د سوریې خلک دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په 2015 میلادي کال کې یې څه باندې 1 میلیون وګړي ثبت کړي چې نږدې 4 لکه یې د سوریې، 1.5 لک د افغانستان او څه باندې 1.5 لک کسان یې عراقیان دي. اروپایي اتحادیه ته تیر کال د وړم کال په پرتله 5 برابره زیات غیر قانوني کډوال ورغلي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بلخ چارواکي وایي د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا سوی دی. ولسي جرګې فیصله کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال ادعاو د ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته یوه هیئت لیږي. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې لاریون وکړ.
پلو و سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغې ادامه ورکوو تر څو موږ غوښتنې ومنل شي.
په یو راپور کې اوري چې داعش ډلې په 2015 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د بلخ چارواکي وایي د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره سوی دی. دوی وایي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه داسې شواهد ترلاسه کړي چې ښایي دا برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا سوی دی، خو اوس نسي کولی چې دغه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په بلخ کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې له پای ته رسېدو څخه څه باندې 4 ساعته تیر شول او اوس مهال په دې ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې وسلوالې حملې څخه ترلاسه شوي لاسوندونه او معلومات دا ښیي چې د هند پر قونسلګرۍ د برید تر شا د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لاس دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حملې له پای ته رسېدو وروسته دوی د وسلوالو حمله کوونکو تلیفونونه او داسې نور اسناد ترلاسه کړي چې ښکاروي دا برید د چاو له کومې ډلې لخوا ترسره شوی دی، خو اوس وخت د امنیتي ملحوظاتو له امله نشي کولای دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا څرګندوي چې د معلوماتو د بشپړېدو سره سم به ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړو. نښې نښانې او پیامونه چې په اردو ژبه لیکل شوي دي دا ښایي چې برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره شوی دی. په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ ته څیرمه په هغه تعمیر کې چې وسلوالو بریدګرو پکې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سنګر نیولی و داسې نښې نښانې تر سترګو کیږي چې ښایي دا حمله د افضل ګرو د انتقام په خاطر ترسره شوې ده. د حملې له پای ته رسېدو وروسته افغان خبریالانو ته اجازه ورکړل شوه تر څو د خپلو معلوماتو د بشپړولو په خاطر د تعمیر ته ورننوځي او دا نښې نښانې له نږدې وویني. په دې تش تعمیر کې چې څه باندې 3 میاشتې د مخه د یو بهرني بنسټ دفتر و، اوسمهال د خونو په دیوارونو یې وسلوالو بریدګرو په خپلو وینو په اردو ژبه پیامونه لیکلي دي او دا ښایي چې د هند پر قونسلګرۍ دا برید د افضل ګرو د انتقام په منظور ترسره شوی دی. افضل ګرو د کشمیر شمالي درې اصلي اوسیدونکی و او په کال 1988 کې د کشمیر د ازادۍ له جبهې یا جکالف سره یو ځای شو. نوموړی په کراتو د هند د دولت پر خلاف د تروریستي فعالیتونو ترسره کولو په تور نیول شوی و، خو بلاخره په 2001 کال کې د هند پر پارلمان د برید په تور ونیول شو چې په کال 2010 کې د هند په یوه زندان کې اعدام کړای شو. تیره ورځ په کابل کې د هند سفیر امر سنها چې کاري دوره یې هم ختمه ده مزار شریف ته راغی او له دې قونسلګرۍ څخه یې د کتنې پر مهال وویل چې د هند په پټانکوټ کې د پوځیانو پر هوایي اډه او د تزموک پر قونسلګرۍ په یو وخت د وسلوالو لخوا برید ترسره شوی. د ځینو هندي رسنیو پر حواله چې د هند په پنجاب ایالت کې د پټانکوټ په هوایي اډه حمله هم د افضل ګرو د انتقام په منظور ترسره شوی ده. خود هند دولت ویلی چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو لخوا طرح شوی ده. تر دې دمخه په کابل کې د هندستان پر سفارت د حمله پر هم د هند دولت لخوا د پاکستان پر استخباراتي شبکې یا اس ای اچول شوی و. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
په بلخ کې موردل چې د بلخ چارواکي وایي پراپور کې موردل چې د بلخ چارواکي وایي د هند پر کنسولګری د حمله په اړه تازه معلومات څرګندوي چې دغه برید د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې لخوا ترسره سوی دی. خو چارواکي وایي اوس نسي کولی د امنیتي دلایلو له مخې دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان ولسي جرګې فیصله کړې چې د دې جرګې د لومړي مرستیال د ادعاو ثابتولو لپاره ختیځو ولایتونو ته یو هیئت ولیږي. دا جرګه وایي چې د ظاهر قدیر د هغو څرګندونو په اړه باید عملاً څېړنې وسي چې ځینې دولتي چارواکي یې د داعش په همکاري تورن کړي او د مشکوکو هلیکوپټرو په واسطه یې دغه ولایت ته د وسلوالو کسانو د لیږلو ادعا کړې ده. جمهوري ریاست هم د ولسي جرګې د دې فیصلې هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د ظاهر قدیر وروستیو څرګندونو او د هغه له لورې د ځینو اسنادو خپرولو ولسي جرګه اړه کړې چې د ښاغلي قدیر ادعا د روښانه کولو لپاره ننګرهار ولایت ته پلاوی ولیږي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر څه موده وړاندې ادعا وکړه چې د مشکوکو هلیکوپټرو له لورې په ننګرهار کې وسلوال کسان ښکته کیږي او دولتي ځینې چارواکي له داعش سره مرسته کوي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې ورځې په غونډه کې دا ډول څرګندونې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
د هغو اوازو په اړه چې د ختیځو ولایتونو په اړه بیا بیا دلته تکرار سوي، پنځه کمیسیونونه دي یو پلاوی وټاکي او دارالانشا ته دې اور وپیژني تر څو د سفر سهولت یې برابر کړي. دا پلاوی دې ولاړ سي او له نږدې نه دې حالات وګوري، له خلکو څخه دې دقیق معلومات راټول کړي تر څو ثابته سي چې دا ادعاوې تر کومه حده رښتیا دي، تر څو عملي اقدامات ترسره کړو.
د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له دې وړاندې ویلي چې د ننګرهار په ډېرو ولسوالیو کې خلک د داعش له ظلمونو په تنګ راغلي او دا ډله غواړي چې په دغه ولایت کې هسته جوړه کړي. ښاغلی قدیر یو شمېر دولتي چارواکي له دغې ډلې څخه په ملاتړ هم تورن کړي او وایي چې خپلو کسانو ته یې د هغو مشکوکو هلیکوپټرو د ویشتو ویلي چې نامعلوم وسلوال کسان ننګرهار ته لیږدوي. په دې اړه د نوو پلټنو تابعیا داسې وخت نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې داعش وسلوالو د ظاهر قدیر د څو تنو ملاتړو پاڅون کوونکو سرونه پرې کړو. پاڅون کوونکو هم د داعش ډلې اړوند د څلورو کسانو سرونه له تنې جدا کړي وو چې دې لړۍ د بېلابېلو خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. بلخوا د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د داعش ډلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي او یوازې په تېرو څو ورځو کې د دغې ډلې 150 کسان وژلي دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسي جرګه او هر بل بنسټ کولی شي د حقیقت موندلو لپاره شفافې څېړنې وکړي. د جمهور رئیس دویان مرسیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع مهمه
است.
حکومت افغانستان
دا مهمه موضوع ده او افغان حکومت په ډېر بیړې سره پلاوی وټاکه تر څو پلټنې پیل کړي چې کار یې لا هم دوام لري. خو که هر بل بنسټ یا ډله په دې برخه کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان ولسي جرګه هم د حق او صلاحیت لري.
له دې وړاندې افغان حکومت د ظاهر قدیر دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللي خو ټینګار یې کړی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پراخوي. له دې ټولو سره چې د ظاهر قدیر څرګندونو د خلکو په منځ کې ګڼې اندېښنې راپارولي اوس به ولیدل شي چې څېړونکي ډلې په دې اړه څه نتیجو ته رسیږي او هلته د ستونزو لاملونه څه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د راپورونو برخه ته ادامه ورکو. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې اوس هم د ښځو د سیاسي ونډې په لار کې خنډونه سته. د دې مؤسسې تازه راپور چې نن خپور سو په روان مریض کال کې پکې په سیاسي برخو کې د ښځو ګډون ارزیابي سوی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه نامنی او په هیواد کې حاکم سیاسي وضعیت د ښځو د سیاسي مشارکت د لارې مهم خنډ ګڼي. د دې مؤسسې نوې راپور ښیي چې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه اوس هم کمرنګه ده. د فیفا د مؤسسې د پروګرامونو مسؤول نعیم اصغری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د راپور د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په تصمیم نیونکو دریځونو کې د ښځو ګډون مخ په کمېدو دی او سیاسي سلیقې سبب شوی چې د ښځو دا ونډه نمایشي بڼه غوره کړي.
حضور خانم ها هنوز هم متاسفانه کمرنگ است در روند سیاسی افغانستان.
په خواشینۍ سره د ښځو ونډه اوس هم د افغانستان په سیاسي برخو کې کمرنګ ده. یو لامل یې ناامني ده او بله دا چې هغه کسان چې د دیموکراسۍ تمثیل کوي په خپله د ښځو پر حقونو باوري نه دي.
خاغلی اصغری وویل د ملي اول حکومت باید خزی د سیاسی سلیقو په اساس نه بلکې د وړتیا د اصل لمخې په کارونو وګماري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو دغه راپور چې د خزی او سیاسی مشارکت تر نامه لاندې خپور شو د ګروپی بحثونو او ناستو په نتیجه کې ترتیب شوه او په 1390 لمریز کال کې په سیاسي برخه کې د ښځو پر وړاندې ګواښونه او موانع ارزیابي کړي دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا 14 کاله د مخه د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته نوی حکومت د ښځو د حقونو ژمنې کړې وې، خو لیدل کیږي چې تر اوسه د هیواد د اساسي قانون له موادو سره سم ښځو ته لازم حقونه نه دي ورکړل شوي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند رئیس عادله بهرام چې په دې ناسته کې حاضره به وی ویل چې د بشر د حقونو سرغړونکي او اداري فساد هغه خنډونه دي چې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. په عین وخت کې جمهوری ریاست وایي حکومت هڅې کوي چې د ښځو سیاسي ونډه زیاته کړي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په تصمیم نیونکو د ریزونو کې د ښځو ونډه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده.
در افغانستان و در مجموع حکومت همواره تلاش کرده تا مشارکت زنان
در افغانستان جمهور رئیس و پا مجموع که حکومت هڅې کړي چې د ښځو سیاسي مشارکت زیات او په چارو کې فعال شي. اوس مهال په سفارتخانو او ډیپلوماټیکو ادارو کې د ښځو ونډه ډیره شوې ده.
خاغلی هاشمی دا منی چې نامنیو نه یوازې دا چې ښځې بلکې د هیواد نور قشرونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې د ښځو 6% ګډون دا ښیي چې دوی غواړي په ټولو برخو کې ونډه ولري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې حکومت باید خپل غیر قانوني کړنې پای ته ورسوي او کننو د قانون د چوکاټ نه بهر هر اقدام به سیاسي بې ثباتي راولي. د دغه کمیسیون رئیس نن خبریالانو ته وویل چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان تر ردېدو وروسته د ټولو هغو بنسټونو اجرات غیر قانوني دي چې د دغه فرمان له مخې تر اوسه ترسره کېدل. خو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس وایي چې د ملي شورا لخوا دغه فیصله د ملي مصلحتونو خلاف سوې ده. قسیم سلمل او نور جزئیات.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې باور دی چې ملي شورا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو سره دا ثابته کړه چې هیڅوک نسي کولی عامه ذهنیتونه تر خپل مالکیت لاندې راولي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتي کمیسیونونو پر ثبات او خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویې ویل چې ملي شورا د دغه فرمان پر ردولو سره پر ځای او پر وخت اقدام کړی دی. شغلی سعادت وایي چې له دې وروسته د ټولو حقو بنسټونو فعالیت غیر قانوني دی چې تر دې دمه یې د دغه فرمان له مخې ترسره کول.
چند روز قبل ولسی جرګه افغانستان و دیروز مشران جرګه افغانستان
از څو ورځې مخکې ولسی جرګه او پرون مشرانو جرګه د افغانستان د ملت له ادرسه د فرمان پر ډول سره مونږ ته د اعتماد رای راکړه. د افغانستان له حکومت څخه هم غواړو چې د قانون څخه پورته کړنې پای ته ورسوي. که دوی د کمیسیونونو د بې ثباتۍ په هڅه کې دي، په پای کې به د ډیموکراسۍ او په وروستي پړاو کې به په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ راولي.
نهایت منجر به بې ثباتۍ سیاسي در افغانستان میشه.
د افغانستان مشران جرګه د سه‌شنبه پر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خوا د پیشنهاد سوی بستې د وو مادو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د رای په اکثریت سره رد کړ. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې ترکیب، د تذکرې له مخې د رای ورکوونکو د لست برابرول، د رای ورکولو پر مرکزونو بیا کتنه، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د شمیر راکمول، انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو ته د رسیدګۍ میکانیزم، په ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی او د رای ورکولو په مرکزونو کې په موقت ډول د دولتي کارکوونکو استخدام له دغو اوو مواردو څخه دي. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د دوبي او مني ترمنځ وسي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د ملي شورا وروستۍ پریکړه د هیواد د سیاسي مصلحتونو پر خلاف بولي. ښاغلي عاکفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دغه بهیر کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او په خبره حکومت باید په انتخاباتي چارو کې د اصلاحاتو لپاره حقوقي او قانوني لارې پیدا کړي.
با تاسف زیات باید عرض بکنم که هم ولسی جرګه محترم هم مشرانو جرګه
خوشینه سره باید وایم چې هم ولسی جرګه او مشرانو جرګه د هیواد د مصلحتو ولایتونو په نه مراتولو او تیرو انتخاباتو کې درامنځته شوی پیښو او حالاتو ته په نه پامی سره زه حیران یم. څو شو چې د دوی فکرونو یو سل اتیا درجه تغییر وکړ، حال دا چې دوی د خلکو د استازو په توګه دا درکوي چې څومره خلک د انتخاباتو د کارکوونکو د تیرو کړنو څخه ناراضه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت مکلف دی څو د انتخاباتو لپاره بودیجه برابره او امنیت یې ټینګ کړي. د ده په خبره نه باید له دې نه زیات د انتخاباتو لپاره د لازمو شرایطو په برابرولو کې ځنډ وسي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
دغه شیبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ 50 اوره مسابقه روانه ده. زیمبابوې چې په چي وګټله د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. تر اوسه پورې په 33 اور کې څلور لوبغاړي سوځېدلي او 190 منډې کړې دي. افغانستان تیرې دوی مسابقې ګټلې له دغه هیواد څخه او دوی نورې بایللې دي. دواړه هیوادونه به دوی شل اوره مسابقې هم کوي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده پای ته رسېدلې په کابل کې لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت د کابل له دې مزنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې دندې له لاسه ورکړي په یو لاریون کې د کار د تمدید غوښتنه وکړه. دغو کسانو د چهارشنبې په ورځ د کابل له دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پر سر پرتې ستونزې حل او د دوی د دندو موده وغځوي. د دغه لاریون یو ترسره کوونکي عیسی خان محمدي د لاریون په پا پای کې پریکړه لیک ولوست او ویې ویل چې باید د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي.
له حکومت او محترمې ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه ته د کافي بودیجې د ځانګړې کولو په برخه کې هدایت ورکړي، تر څو له یوې خوا د برېښنایي تذکرو درې ګونې مرحلې یعنی د معلوماتو راټولونه، د هویت تثبیت او بایومتریک په ښه او هممهال ډول پر مخ ولاړ شي، او له بلې خوا د نوموړي ادارې 1500 مسلکي او روزل شوي کارمندان چې یوه لویه سرمایه ده وساتل شي. موږ خپلو سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغې ادامه ورکوو تر څو موږ غوښتنې ومنل شي.
دغو لاریون کوونکو همدارس د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش اداره تورنه کړه چې غواړي د دوی پر ځای نوي واسطه لرونکي کسان ونیسي. دوی ټینګار وکړ چې که د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش اداره د دوی د بیرته نیولو لپاره ازموینه هم اخلي، دوی چمتو دي څو ازموینه ورکړي، خو یوازې باید همدا لری شوي کارکوونکي چې ډېره تجربه لري بیرته ونیول شي. د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش لړۍ تخنیکي چارې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې په دغو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو پر سر سیاسي لانجو زور واخیست او تر اوسه نه دي حل شوي. د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش اداره بیا وایي چې تېر کال نړیوالو تمویلونکو د دوی له بودیجې نه 6 میلیونه ډالره کم کړل چې له امله یې د یادې ادارې 1100 کارکوونکي ځواب شول. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یوازې 4 میلیونه ډالره بیرته بودیجه ورکړل شوې چې د خپلو پخوانیو کارکوونکو له ډلې به د 400 تنو بیرته نیولو ته لومړیتوب ورکوي.
په مرحله سوم ما په خاطر تطبیقش از وزارت محترم مالیه
دی وایي د درېمې پروسې لپاره موږ له مالیه وزارت څخه 14 میلیونه ډالره غوښتي وو چې وکولی شو خپل 1100 کارکوونکي وساتو. له بده مرغه د دې لپاره چې عملي کار نه دی پیل شوی هغوی یوازې 4 میلیونه ډالره بیرته راکړل چې کولی شو 400 کارکوونکي بیرته پرې ونیسو. د کورنیو چارو وزارت د خپلو پخوانیو کارکوونکو ته لومړیتوب ورکوي ځکه چې پانګونه مو پرې کړې ده. که چیرته د کوم پوست لپاره د دوو کسانو له ډلې په شرایط برابر کس پیدا نه کړو بیا به بل کس جذبو.
باز ما مراجعه میکنیم به مختزان بیرونی.
د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش ادارې رئیس همدارز وویل چې د تذکرو د ویش پر سر د سیاسي لانجې د حل لپاره ولسمشر او اجرایه رئیس په جدیت کار کوي او تمه ده دا سیاسي لانجه ژر حل شي او دوی خپل کار مخته یوسي. دا لا په ډاګه نه ده چې افغان ولسمشر او اجرایه رئیس کله د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش په سر سیاسي لانجې پای ته رسوي او د پیل لپاره یې چې ویل کېږي د انتخاباتو سرشمیرنې او نورو ملي پروسو لپاره مهمې دي اجازه ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د هدایت الله حبیبي په نامه اوریدونکي له کونړ څخه دغه شبه په خپل سیمیز کلي کلي په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید د بهرنۍ استخباراتي کړیو لخوا سوی دی. دغه کړی نه غواړي چې دواړه هیوادونه همیشنی دوستي ولري. جان محمد له هلمند څخه لیکلي د پاکستان پوځ نه غواړي چې هندستان او افغانستان سره یو وي. عبیدالله سروري له لغمان څخه لیکلي دي چې له ټولو افغانانو څخه هیله کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته دعا وکړي چې نننۍ پایلوبه وګټي. احسان الله رحیمي له کندهاره له ولسمشر محمد
محمد اشرف غنی نه مغښتنه ده چې د شوونکو ماشونه زیات کړي. د سالک پنه موریدون کې لپاکټیکا څخه لیکلي چې افغان حکومت د پانګورو اډې سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړو سویو تاسیساتو د مخنیوي وکړي. سمی الله حلیمی تندر لپاکټیا څخه لیکلي چې د غښتنه کړې ده چې د سمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک دې جوړ سي. او سردرولي سیرت له هلمند لیکلي چې د سرپرست خوا د دفاع وزارت رهبرۍ امن په افغانستان کې خراب کړی دی. د خوست د ولایتي شورا غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې په خوست ښار کې د دفاع وزارت ملکیتونو د پرمختیایي پروژو مخه نیولې او حتی د دوی مزاحمتونه د میلیونونو افغانیو په ارزښت د ځینو منظورو سویو پروژو د ختمېدو سبب سوي دي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایتي شورا غړو د رسنیو سره په دې خبرې ناسته کې وویل چې په وروستیو کلونو کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یو شمېر مهمې پروژې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا منظورې شوي. خو دا چې د خوست ښار ډېری ملکیتونه دفاع وزارت پورې اړه لري، نو د یاد وزارت د مزاحمت او مخالفت له کبله منحلي شوي دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د ملي دفاع وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ټولګټو پروژو مخه نه نیسي.
د خوست په ښار کې اکثریت ځمکې د ملي دفاع وزارت اړوند دي. د څو کلونو راهیسې په خوست کې د لسګونو عمل منفیه پروژو مخنیوي کړی ده. د ملي دفاع وزارت پر چارواکو غږ کوو، هغه عمل منفیه پروژې چې د خوست د ولسونو په ګټه دي، د خوست د ولسونو دپاره دي، د هغې په تطبیق کې نه یوازې دا چې مزاحمت نه کوي بلکې زموږ سره د همکاري وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې رسنیو ته د بېلګې په توګه د ښار د تختپې کې د دوو غونډیو ترمنځ د غلام خان بندر ته د غزیدلي سړک، د سړو خونو د جوړولو د پروژې، د نادرشاکور د روغتون د چاردیوالۍ او د میلمکور سره جوخت د سړک د پروژو د کار درېدل یاد کړل چې دې کار نه یوازې د خوست د پرمختیا مخه نیولي بلکې ځایي ادارې او خلکو ته هم سختې ستونزې جوړې کړې دي.
یو د کاروان سرای بدیل سړک ده چې د میلمکور باغ په شاوخوا کې تیریږي او دلته د وزارت دفاع ممزکه پرته ده. بل مثال مو د تختبه کې سړک ورکړو چې د غلام خان سړک د خوست له مرکز سره وصلوي. بل مثال مو د نادرشاکور د شفخانه ورک چې یو عمل منفیه پروژه ده او ډیر اړتیا ده. اوس فعلا نور تعمیر د تخریب په حالت کې ده، چون چار دیوالی لري نه والته څوک حاضر نه دي چې کار وکړي.
بل خو د خوست پرستیال والی عبدالواحد پټان هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ښار په محدوده کې د ملي دفاع وزارت د ځمکو نه استملاک او د ټولګټو پروژو د تطبیق پر وړاندې د یاد وزارت د تاسیساتو د ریاست مزاحمت ځایي ادارې او خلکو ته ستونزه وبلله.
ملي دفاع وزارت نه زما د غوښتنه ده د دغه محترم مقام نه چې زموږ د خلکو مشکل په نظر کې ونیسي. میلمکوټ سرک ډیر زرد دی، اجازه ورته ورکړي چې دغه سرک تیر شي. د معتادینو د تداوی شفخانه چې منظر شاکور کې واقع ده، دا باید په ځای باندې ولګیږي او بیرته باید ریفنډ نشي.
که څه هم د سویل ختیځ په ولایتونو په ځانګړي ډول خوست کې ملي دفاع وزارت د ښار په محدوده کې پریمان ملکیتونه لري چې له استملاک او ملکي ادارې ته له سپارلو پرته دلته پرمختیا ناشونې ده. خو بل لوري ته بیا عام خلک ټینګار کوي چې دا ملکیتونه باید له ټولګټو پروژو پرته بلند منزلونو، مارکیټونو او نورو داسو کارونو ته چې فساد پکې زمینه برابرېږي ورنه کړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي وایي چې دې وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د تلافي ځواکونو ویاندوی نن په دې اړه په بغداد کې څرګندونې کړې چې جزئیات یې له فرښتې جلال زین اوري.
د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن نن په بغداد کې وویل چې د داعش وسلوال په دفاعي حالت کې دی او له پوځي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د سټیف وارن په وینا دغې وسلوالې ډلې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمه چې مخکې یې په لاس کې وه له لاسه ورکړې ده. سټیف وارن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو نوې سیمې نه دي نیولې. داعش په عمومي ډول د هغو سیمو 10% له لاسه ورکړي چې یو مهال یې تر کنټرول لاندې وه. د سټیف وارن په وینا داعش اوسلوال په عراق کې له سنجار او نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولو ته نږدې د سوریه د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي یې هم څو ورځې مخکې دغه اوسلوال وایستل. داعش اوسلوالو تر ومن کال له پسرلي راهیسې نوې سیمې نه دي نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن وویل د ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړې چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن نن وویل
There have been several Daesh attacks.
د داعش وسوالو په ورستیو کې د رمادي شهر په شاوخوا او د حدیثه شهر په شاوخوا کې ځینې حملې کړي دي چې یوه یې هم نه و بریالۍ. دا ډېره مهمه ده چې د داعش حملې له بریالیتوبه پرته پای ته رسېږي، خو د اسلامي دولت وسوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصل په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. د عراق صدراعظم ژمنه کړې ده چې د موصل شهر به هم له دغو وسلوالو څخه ونیول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واوري چې له تازه مطالبو سره سټوډیو ته راغی.
تشکر صالح محمد. صالح خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش های داریم در مورد این که کمیسیون های انتخابات از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی استقبال نمود. در حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف خارجیان نقد داشتند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور غنی قانون اساسی کشور را از بهترین قوانین جهان می خواند. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است و مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر بحرین را داشت از بین بردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت هفته تصویب قانون اساسی افغانستان می گوید افغانها باید بالای قانون اساسی خود افتخار کنند، زیرا این قانون از نگاه احترام به حقوق بشر یکی از بهترین قوانین در جهان است.
رسیدن به چنین سند مشترکی که طرفهای سیاسی مختلف بر آن رضایت و اجماع داشته باشند کار آسانی نبوده است. از این رو لازم است نقش و اهمیت این وثیقه مقدس را برای تأمین وفاق ملی از یاد نبریم و به ارزش آن همیشه واقف باشیم.
آقای غنی همچنان گفت در گذشته ها معمولاً حق حکومت کردن از کسی بود که شمشیر در دست داشت، ولی یک هدف اصلی قانون اساسی این است که رابطه مردم و دولت را از شیوه رابطه حاکم و محکوم خارج سازد. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک گروه تروریستی خارجی حمله بر کنسولگری هند را انجام داده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت بلخ بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
زیر تحقیق است. پیام ها به زبان اردو نوشته شده است که البته ای ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند از خارج کشور.
سفیر هند در کابل گفته است حمله بر کنسولگری هند کار دشمن مشترک افغانستان و هندوستان است. صدها تن از کارمندان قبلی اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در یک گردهمایی اعتراضی خواستار تمدید دوره کاریشان شدند. آنان که تعدادشان به صدها تن می رسید از شورای دیمزنگ تا مقابل ساختمان شورای ملی راه پیمایی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهادات لازم برای اختصاص دادن بودجه به این انتخابات صورت گرفته و حکومت باید در این خصوص توجه لازم کند. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات توسط مشران و جرگه افغانستان استقبال کرده است. عبدالستار سادت رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت خواست تا به کارهای فراقانونی که سبب بی‌ثبات ساختن کمیسیون های انتخاباتی می شود پایان دهد. مقامات در بحرین می گویند یک هسته وابسته با ایران را که پلان حملات بر شایی بحرین را داشت از بین بردند. وزارت داخله بحرین گفت این هسته که گفته می شود با سپای پاسداران انقلاب ایران و حزب الله لبنان رابطه دارد، پلان داشت سلسله از حملات انفجاری خطرناک را در بحرین انجام دهد. اعلامیه وزارت داخله بحرین چند روز بعد از آن منتشر شده است که این متحد عربستان سعودی روابطش با ایران را به دنبال تنش‌های دیپلماتیک اخیر میان تهران و ریاض به سبب اعدام یک روحانی شیعه قطع کرد. وزیر خارجه عراق می گوید کشورش برای حل بحران اخیر دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز در کنفرانس مشترک خبری با همتای ایرانیش جواد ظریف در تهران این مسئله را ابراز داشت. آقای ظریف گفت عربستان سعودی آتش خشونت ها را در منطقه دامن می زند در حالی که تهران خواهان خاموش ساختن این آتش است. ظریف افزود ایجاد تنش نشانه قدرت نه بلکه علامه ضعف است.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش‌آفرینی و ایجاد تشنج در این منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه اقدامی از روی ضعف است و باید با این اقدامات با بزرگواری و بزرگمنشی برخورد بشه. و به
و خبر دیگر خارجی که کوریای شمالی امروز اعلان کرد که یک بم هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. این نطاق تلویزیون دولتی کوریای شمالی بود که این خبر را اعلان کرد. قابل ذکر است که در صورت تایید این چهارمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی است که یک قدم بزرگ به سوی ساخت سلاح‌های هسته‌ای پنداشته می شود. و خبر آخر که جرمنی می گوید حدود 1.1 میلیون پناهجو در این کشور ثبت و راجستر شدند که 40% آنها مهاجرین سوریه‌اند. رقم مهاجرین وارد شده به آلمان در سال 2015 پنج برابر بزرگتر از رقم بود که در سال 2014 وارد این کشور شده بودند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون های انتخاباتی میگویند حکومت باید به کارهای فراقانونی دست نزند و از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد توسط شورای ملی استقبال کردند. یک مقام این کمیسیون گفت
چند روز قبل ولسی جرگی افغانستان و دیروز مشران جرگی افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد.
در عقب حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف چه گروه هایی نهفتند؟ یک مقام امنیتی بلخ میگوید
پیام ها به زبان اردو نوشته شده که بتایی ثابت می سازد که اینا بیگانه هستند.
کارشناسان می گویند که در زمستان سال جاری حملات طالبان به طور بی سابقه در افغانستان افزایش یافته است. وزیر معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش در مکاتب ضروری می شمارد.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده.
و عقب نشینی های داعش در عراق و سوریه در اواخر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص 7 ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی استقبال کردند. این فرمان به تازگی از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که پس از رد این فرمان تقنینی رئیس جمهور، اجراءات تمام نهادهایی که در پرتو همین فرمان فعالیت داشتند غیر قانونی است. رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت باید به کارهای فراقانونیش پایان دهد، در غیر آن این مسئله منجر به بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد. در همین حال شاه سلطان عاکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگوید که شورای ملی برخلاف مصلحت‌های این کشور تصمیم گرفته است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بدین باور است که شورای ملی با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات این را ثابت ساخته که هیچ کس نمیتواند از آن مرا تحت مالکیت خود داشته باشد. عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل بر ثبات و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی تاکید کرده گفت که شورای ملی افغانستان با رد این فرمان تصمیم بجا و به موقع گرفته است. آقای سعادت میگوید که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجرات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی است و باید این نهادها منحل شوند.
چند روز قبل ولسی جرگی افغانستان و دیروز مشروعان جرگی افغانستان از آدرس ملت افغانستان با رد فرمان رأی اعتماد بر ما داد و از حکومت افغانستان هم تقاضا داریم که خاتمه بده به کارای فرا قانونی. اگر اینا در صدد بی‌ثباتی کمیسیون ها هستند، در نهایت منجر به بی‌ثباتی دموکراسی و در نهایت منجر به بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان میشه.
مشتان و جرگه افغانستان روز سه شنبه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد هفت ماده از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد. این فرمان قبلا از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رد شده بود. این هفت مورد شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، ترتیب لست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر بر مراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی، افزایش سهم زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی را در بر می‌گرفت. این اظهار در حال صورت می‌گیرد که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی اعلام کرده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در فاصله بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. در این حال شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید که شورای ملی افغانستان برخلاف مصلحت های سیاسی این کشور تصمیم گرفته است. آقای آکفی با رادیو آزادی گفت که افغانها خواهان ایجاد اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در کشورند و حکومت باید راه های حقوقی و قانونی را برای آوردن اصلاحات در مورد انتخابات جستجو کند.
با تأسف زیاد باید عرض بکنم که هم ولسی جرگه محترم و هم مشران جرگه محترم بدون در نظر داشت مصلحت های مملکت و بدون در نظر داشت اوضاع و حالات و حوادثی که در انتخابات گذشته به وجود آمده بود که ما خیلی متعجب هستم، حیران هستم که چی واقع شد یکدم که اینها 180 درجه افکارشان تغییر کرد، در حالی که هر یکشان به حیث نماینده های ملت افغانستان خوب درک میکنن که مردم افغانستان چقدر ناراض هستن از عملکرد انتخابات.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت مکلف به تامین امنیت و فراهم کردن بودجه انتخابات است و نباید بیشتر از این در جهت فراهم سازی امکانات لازم برای برگزاری انتخابات تأخیر صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معلومات تازه در مورد حمله مسلحانه بر قونصلگری هند در بلخ نشان می دهد که این حمله از سوی یک گروه تروریستی خارجی انجام یافته است. مقامات امنیتی در بلخ می گویند که در مورد این حمله که دوشنبه شب بر قونصلگری هند صورت گرفت، اسناد را به دست آوردند که نشان می‌دهد این حمله توسط یک گروه تروریستی خارجی انجام شده و اکنون آنان بنا بر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند این معلومات را با سررسانه‌ها شریک سازند. مجیب الرحمن حیفزی از مزار شریف در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات امنیتی ولایت بلخ میگویند که اسناد و مدارک را به دست آوردند که نشان می‌دهد حمله بر قونصلگری هند در مزار شریف در بیرون از مرزهای افغانستان طرح شده و یک گروه تروریستی بیرون مرزی دست به انجام این حمله زده است. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت که بعد از پایان یافتن این حمله از اجساد مهاجمان تلفن و بعضی از اسناد به دست آمده است که نشان می‌دهد حمله یاد شده از سوی کی و کدام گروه صورت گرفته است، اما اکنون بنابر ملحوظات امنیتی نمی‌توانند تمام جزئیات را با رسانه ها شریک سازند. قادری گفت هر زمان تحقیقات آنان تکمیل شد جزئیات یافته های خود را به رسانه ها افشا خواهند کرد.
نمی‌دانیم که ما دفعتاً فوراً تمام جزئیات تحقیقات افشا بکنیم به خاطر اینکه قضیه زیر تحقیق است. پیام ما به زبان اردو نوشته شده که البته ای ثابت می‌سازد که اینا بیگانه هستن از خارج کشور.
در نزدیکی به کنسولگری هند در منزلی که مهاجمان در مقابل به نیروهای امنیتی افغان در آن سنگر گرفته بودند، علائم و نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد این حمله به منظور انتقام قتل افضل گرو صورت گرفته است. بعد از پایان یافتن حمله نیروهای امنیتی افغان به خبرنگاران اجازه دادند که به منظور تکمیل ساختن معلومات خود وارد ساختمان شوند که مهاجمان از آنجا به کنسولگری هند حمله‌آور شده بودند. در این تعمیر خالی که حدود 3 ماه پیش دفتر یک نهاد خارجی بود، روی دیوارهای آن نوشته‌هایی به چشم می‌خورد که حمله کنندگان به خون خود آن را نوشتند و این پیام را میرساند که حمله یاد شده به هدف انتقام افضل گرو صورت گرفته است. افضل گرو یکی از ساکنان دره شمالی کشمیر بود. او در سال 1988 به جبهه آزادی کشمیر یا GKLF پیوست، نام برده بارها به علت انجام فعالیت‌های تروریستی از سوی شبکه استخباراتی هند دستگیر شده بود. اما بالاخره در سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاد و نهایتاً در سال 2013 میلادی در یکی از زندان‌های هند اعدام گردید. روز گذشته امر سنها سفیر هند در کابل که دوره کاریش نیز در افغانستان خاتمه یافته وارد بلخ شد و هنگام دیدار از کنسولگری هند در مزار شریف به خبرنگاران گفت که به نحوی حمله بر پایگاه نظامی پتانکود در ایالت پنجاب هند و حمله بر کنسولگری ما در اینجا به هم ارتباط داشته و همزمان صورت گرفته است. شمار از رسانه‌های هندی نیز حمله بر پایگاه هوایی در پتانکود را به قتل افضل گرو نسبت داده و آن را انتقام وی از دولت هند خوانده است. اما دولت هند پیش از این گفته است که این حمله از سوی یک شبکه تروریستی در خاک پاکستان طرح‌ریزی شده است. قبل از این نیز دولت هند حمله بر سفارت خود در کابل را کار شبکه استخباراتی پاکستان یا ISI دانسته بود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارشی بود در مورد این که مقام‌های امنیتی در ولایت بلخ میگویند که اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف یک گروه تروریستی خارجی دخیل بوده است. کنسولگری هند در شهر مزار شریف اواخر روز یکشنبه پس از آن مورد حمله قرار گرفت که یک روز پیش از آن بالای یک پایگاه قوای هوایی هند در شهر پتانکوت حمله شد. برخی از کارشناسان با اشاره به شعارهایی که مهاجمین در دیوارها نوشتند میگویند که این حمله ها با هم ارتباط دارند. ستار فروغ با جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که کدام گروه در این حملات دست دارد.
این حمله تراحیش در بیرون مرزهای افغانستان در پنجاب پاکستان صورت گرفته، یک حمله انتقام جویانه است و همزمان تراحی شده هم در هندوستان و هم در شمال افغانستان بر منافع هند. حمله را یقینا گروه جماعت دعوه، سپاه صحابه یا گروه های از قماش لشکر طیبه که تقریبا از نظر ساختاری یکسان هستند و از منبع واحد آب می خورند تراحی کردند و از طالبای افغانی احتمالا شبکه در این مورد همکاری کردن این گروه کتاب در شمال این اهداف قبلا تعیین کردن افراد انتقال شده و به این حمله صورت گرفته است. البته احتمال نقش پنهانی سازمان های استخباراتی پاکستان نمیشه رد کرد، اما بسیار هم نباید مشکوک باشیم به این امر، چون بخشی از این سازمان ها با امکانات و ظرفیت های مالی را که بدست دارن عملاتشان مستقلانه انجام میدن.
هرچند شما هم اشاره کردین که همکاری با این گروه بوده از سوی شبکه حقانی و دیگر گروه هایی که بعضن در افغانستان دست به حملات میزنند، چگونه اینها توانستن این افراد، این مهاجمین که به شمال افغانستان خود را برسانند؟
البته جایی که من میدانم برخی از شبکه های تجاری یا شرکت های ساختمانی، کسانی که قراردادهای کلان در سرک سازی و سایر پروژه میگیرند، بخشی از افراد کارمندای پاکستانی را استخدام میکنند به نام انجینر یا کسایی به نام لابرانتای شفاخانه یا بخش های تیبی در افغانستان میان، همکارای تکنیکی در بخش برق هستند، کسای دری مسیر ها رفت آمد و تردد دارند. احتمالاً به همکاری چنین پروژه های ای افراد به گونه مسئول از جنوب افغانستان تا شمال افغانستان انتقال شدند، در محل بر از اونا ساحه شناسانده شده همکاری صورت گرفته. فراموش هم نکنیم که پانتون بلخ پاکستانی ها حمایت میکنند، همیشه در اونجا تردد دارند، بخش های ساختمانی پانتون با پیش میبرند، یک فعالیت گسترده و چشمگیری را پاکستانی ها در بلخ دارند، از گذشته تا حال حضور دارند. البته اینا میتونه جریانای باشه که اینا را همکاری کردند در محل رساندند.
کوهستانی صاحب حکومت پاکستان گفته که در خصوص شناسایی عاملین حمله بر پایگاه قوای هوایی هند در پتانکوت بررسی و تحقیق میکند. شما به این اقدام حکومت پاکستان چگونه مینگرین؟ چی را نشان میدهد؟
البته در گذشته هم به این باور بودیم، هنوز هم ایره میدانیم که پاکستان هم حکومت یک دست نیست، حکومت ملکی پاکستان تصرف چندانه نداره، احزاب پاکستان نقش گسترده را در بخشای امنیتی پاکستان ندارن، بیشتر سازمان استخبارات خصوصا کنکارهایی که دوران جنگ سرد ماندن و از ابزارهای افراطی و بنیادگرایی برای رسیدن به اهداف پاکستان می اندیشن. همچنان علاقات دوردست دیگری هم هست که بر علاوه از سازمان استخبارات پاکستان این افراطی ها را در منطقه حمایت و کمک میکنند. منابع مالی در حوزه خلیج دارند، با برخی کشورها و شبکه‌های مانند داعش و القاعده از این جریان ها حمایت میکنند. بنابراین پاکستان احتمالا از نظر رسمی با این مسئله تاکید داشته باشد، اما نمیتواند روابط پنهانی سازمان های مخفی پاکستان را آشکار بسازد.
جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد دست داشتن گروه های خارجی در حمله بر قنصلگری هند در مزار شریف توضیحات می داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان نظامی میگویند در زمستان سال جاری طالبان به طور بی‌سابقه حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند و هدف آن به دست آوردن امتیاز در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. مقامات امنیتی افغان میگویند طالبان با فعالیت‌های زمستانی خود میخواهند موجودیتشان را در میدان جنگ ثابت کنند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلبی دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون میشنویم.
گرچه معمولاً در فصل زمستان حملات طالبان در افغانستان کاهش می‌یابد، اما در زمستان سال جاری به طور غیر قابل انتظار آنها حملاتشان را که بیشتر بر شهر کابل متمرکز است افزایش دادند. شماری از کارشناسان می‌گویند رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور تلاش می‌کند موضعش را تقویت نموده و از طریق افزایش حملات موقفش را در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان قوی‌تر سازد. قرار است در اوایل سال جاری میلادی به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و چین مقامات افغان و پاکستان در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح در اسلام آباد دیدار کنند. احمد رشید نویسنده و کارشناس پاکستانی در امور طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است با در نظر داشت اختلافات موجود در رهبری طالبان ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان می خواهد با انجام حملات بزرگ کنترلش را روی طالبان تقویت کند. به گفته احمد رشید دستاوردهای گروه ملا اختر محمد منصور در میدان جنگ مشروعیت گروه ملا محمد رسول را زیانمند خواهد ساخت. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید دوام حملات طالبان در فصل زمستان به خاطر آن است که آنها میخواهند به جامعه جهانی حضورشان را در میدان جنگ نشان دهند. برخی کارشناسان نظامی میگویند طالبان صلاحیت انجام خودسرانه گفتگوهای صلح را ندارند و با اشاره به پاکستان گفتند کنترل و اختیار طالبان به دست دیگران است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس تعدادی از کارشناسان امور منطقوی میگویند حمله بالای قنصلگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای یک پایگاه نظامی هند در نزدیک سرحد با پاکستان نشان می‌دهد که برخی علاقات نظامی پاکستان نمی‌خواهند اسلام آباد و دهلی با هم نزدیک شوند. خادم حسین یک کارشناس مسائل پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حمله بالای قنصلگری هند در شهر مزار شریف و حمله بالای پایگاه نظامی هند در امتداد سرحد با پاکستان مبین آن است که هر دو حمله بخشی از یک استراتژی واحد است. خادم حسین میگوید این حملات نشان می‌دهد که مسافرت غیر مترقبه اخیر نریندرا مودی صدر اعظم هند به اسلام آباد و ملاقات وی با نواز شریف صدر اعظم هند از برخی مقامات نظامی پاکستان پنهان نگه داشته شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت معارف افغانستان همکاری مردم را در بهبود کیفیت آموزش و فعالیت مکاتب ضروری می‌داند. وزیر معارف روی این مسئله امروز در نشست نمایندگان شوراهای معارف در کابل تاکید کرد. در این حال نماینده های این شوراها تعهد کردند که به همکاری هایشان با حکومت به هدف بهبود نظام معارف ادامه می دهند. سهل لیوال از کابل گزارش دارد که با هم می شنوید.
بانک وزارت معارف افغانستان فعالیت نماینده های شوراهای معارف را در بهبود کیفیت و نظام معارف مؤثر می خواند، اما روی همکاری بیشتر آنان تاکید می ورزد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در نشست نماینده های شوراهای معارف روز چهارشنبه در کابل گفت تلاش ها و مشوره های این شوراها می تواند در جلوگیری از فساد و بهبود نظام معارف نقش مهمی را بازی کند.
وزارت معارف به خاطر عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی با کیفیت با مردم علم دوست و معارف پرور خود تکیه نموده، همواره در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی از شوراها کمک خواسته است. در عین حال برایشان وعده می سپارم که همه کمک هایشان بدون کم و کاست به طور شفاف و از طریق خودشان در تعلیم و تربیت فرزندان خودشان به مصرف خواهد رسید.
آقای نیف بلخی همچنان گفت که در بخش‌هایی از معارف فساد وجود دارد، اما تلاش‌ها برای رفع این نواقص جریان دارند. چند پیش وزیر معارف افغانستان گفته بود که تعداد از مکاتب در برخی مناطق راجسترند، اما وجود حقیقی ندارند و معاشات و امکانات برای آن فراهم می‌گردد. پس از این اظهارات، هیئت نیز از سوی ریاست جمهوری به هدف بررسی این مسئله موظف شده که تاکنون نتیجه کار آن واضح نشده است. در این حال نماینده‌های شوراهای معارف نیز برای بهتر ساختن فعالیت‌های مکاتب و بهبود نظام آموزشی تعهد سپردند. محمد یاسین نیازی یک عضو این شورا:
آرزوی مرمیز قدم نخست انتخاب خوب و کادرهای مسلکی که اونا مسائل میتودیکی و اکادمیک را وارد باشند، در مکاتب تنصیب شوند، یک کنترول درست صورت بگیره و این نمیتونه که تنها سر مکاتب ما فشار بدیم. این واجبه تمام مردم افغانستان مخصوصا خانواده ها و فامیل های محترم هستند که اونا هم کمک کنند در قسمت تربیت اولاد خود.
به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، تعداد شوراهای معارف به بیش از 14,000 میرسد و در 14 سال گذشته از مردم به هدف کمک به معارف بیش از 8 میلیون افغانی جمع‌آوری کرده، حدود 710 جریب زمین را به این بخش واگذار کرده و نزدیک به 1000 صنف درسی را اعمار کرده است. این در حال است که هنوز هم شاگردان از نبود ساختمان مکاتب، نبود معلمین مسلکی و کتاب‌های درسی شکایت دارند. اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای رفع این همه کمبودی‌ها اقدامات صورت گرفته و تلاش‌های جدی در این راستا ادامه دارد.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
گزارش ها می رسانند که داعش حدود 40% مناطقی را که در عراق تحت کنترل داشت و نزدیک به 20% مناطقی را که در سوریه در دست داشت از دست داده است. مقامات آمریکایی می گویند داعش حالا در عراق و سوریه در موقف دفاعی قرار دارد. گفته می شود از دست دادن شهرهای تکریت و رمادی ضربه بزرگ به تندروان داعش بوده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا می گویند مناطقی که در عراق و سوریه در دست تندروان داعش بود سال گذشته به حدود 1/3 حصه یا حدود 30% کاهش یافت. دگروال استیو وارن سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا دیروز در بغداد گفت داعش 40% مناطق تحت کنترلش را در عراق از دست داده و 20% مناطق را در سوریه از دست داده است و حال در موقف دفاعی قرار دارد.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
وی میگوید با باور ما در عراق 40% در سوریه کم مشکل است که یک رقم را اراحه کرد، ولی فکر میکنیم حدود 20% و در کل 30% مناطق را در سوریه و عراق از دست داده است. نیروهای کرد به حمایت هوایی آمریکا داعش را از مناطق سنجار و دیگر نقاط شمال عراق رانده و از چند منطقه سوریه در امتداد سرحد با ترکیه نیز خارج ساختند. قوای حکومتی و ملیشه های شیعه در مناطق مرکزی عراق شهر تکریت را از جنگ داعش خارج ساخته و ماه گذشته رمادی را از جنگ داعش گرفتند. استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت تمام این پیشرفت‌ها در حال افزایشند و داعش از ماه می سال گذشته به این سو هیچ منطقه دیگر را نگرفته است، ولی مبارزه نظامی را ادامه داده است.
There have been several Daesh attacks.
وی می گوید داعش اخیراً در شمال رمادی و در اطراف شهر ادیسا چندین حمله کرد که هیچ یک از این حملات موفق نبوده است و این مهمترین چیز است. تمام این حملات داعش با ترکیب از عملیات هوایی نیروهای ائتلاف و قوای عراقی شکست خوردند. قابل ذکر است که تندروان داعش هنوز هم بخش‌های بزرگی از سوریه و چندین منطقه را در غرب عراق به شمول شهر موصل در دست دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.